افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بل خبرونه کې موزنو دیاس نوري هر کله کوم دغه خبرونه کې باور شي ملګری ملتونه نن لا افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی غونډه جوړوي. په افغانستان کې بشري وضعیت ولې دومره ډیر ژر خراب شو؟
اخیری کلونو کې افغانستان بوران تر مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
له اقتصاد پوه آزرخش حافظي سره مو مرکه کړې. افغانستان چې تر ډېره د کرنې په سکتور ولاړ دی، سخت وچکالۍ هم له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی.
پیساګنۍ کاربارانو هم نشته دی او بم کمې دي، بیخي کروندګرو ډېر مشکلات دي.
د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیې به له دې هم لوړې شي او ډېر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د مېوې نرخ نیم په نیمه ولوېږي، نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول مشتفاتي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي.
د خزینه محصلینو لپاره خزینه استادانو لپاره برابر کړو، خو بیا په کمزوري کې نهایت ضرورت مخې ته راغی، بیا نارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړي.
د غرزه خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو اعزانو د لټي پروګرام هم مهروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرانس کې به چې نن جوړېږي، له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 400 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په کابل او غزنی کې له 4500 کسانو سره مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرانس کې به چې نن جوړېږي، له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنې 18 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالي او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو هم فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې آن دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریرا او د غرض د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي هم ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوی هله کېدای شي چې په یوه هیواد کې ثبات چې ګواښ پیښودونکې بلل کېږي ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني له فرانکفورټر الګماینه سایټونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نور غړو هیوادونو 20 کلن پوځي ماموریت د تېرې اګست میاشتې په 1/3 پای ته ورسېد، خو تر پای ته رسېدو 2 اونۍ مخکې په کابل کې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه لنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمیر لورو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخته مخکې او په بیړه وتل بلل دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وړم ورځ پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې له خپل پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مصر مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورګرځېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شوو سرحدي سرتېرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني پوځي یونیفورم یې اغوستی دی. طالبان ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم معلومه نه ده چې کله به د مسافروړونکو الوتنو پر مخ پرانستل کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه په کابل او غزنی کې له 4500 بېوزلو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره شوې چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي. آی او ایم او ډبلیو ایف پی د مرستو دا لړۍ وروسته تر دې پیل کړې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي 40 ټن روغتیایي وسایل په یو الوتکه کې مزار شریف ته لیږدول شوی. ډبلیو ایچ او په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته به د 28000 هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجل روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دوی وړاندې ویلي چې له دې مرستو سره به د روغتیایي وسایلو د لیږد هغه تشه هم ډکه شي چې له 2 اونیو راهیسې د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې محسوسه وه. او د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې تېښتې ته مخه کړې. د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې تېښتې ته مخه کړې ده. د یونان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته وویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونکړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. هغه ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه یې خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی وي. خبرونه مولا ازادي رادیو او د لکدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوی کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دې غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبرې وشي او هیوادونه او نړیوال سازمانونه به هم د مرستو ژمنې وکړي. په عین حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بیزایې کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال له پایله تر اوسه څه باندې 5,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بیزایې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تېره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې ده خبرې کړې ورته یې ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګري ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندوی کانفرنس کې به نړیوال افغانانو سره د 100 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه باندې درې اونۍ تیریږي، یعنی څه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت لغړی آزرخش حافظ څخه کړې ده.
زما په هم دا یو طبیعي خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان، یعنی اخري کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې د ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه د دې لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسي راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یې وکړي هغه امکان هم دې له لاسه ووت. دا پخپله ستونزه ده، دا چې خو د تغییر د نظام شو او دا څو ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. دا موږ یو غریب هېواد یو، او مخکې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دی. نو په دې خاطر زموږ اسي پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دي.
تاسو دغه د افغانستان د پانګې د کنګلیدو په اړه ویل، د دې په اړه باندې داسې راته جزئیات وایي، دا څه خل پیسې دي، د افغانستان څه ډول پیسې دي، ولې کنګل شوي دي، او اغیزې د طالبانو د حکومت عوامو خلکو لپاره څه ډول ګڼي، څه کېدلی شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسي معتبر کرنسي خاص کرنسي زیرمې لري، یا د سرو زرو یا معادل د هغې د بین المللي با اعتبار کرنسي لکه ډالر یا یورو. دا اصلا خو پشتوانه د ثبات د پیسې، هر هیواد حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسي چاپ کړي او چلن ته واچي. د مثال په توګه دا افغانی قیمت تعینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ تعینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسې ثبات لپاره کله نا کله اثار مارکیټ ته عرضه نشي او خود ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډېر مشکله خبره ده. او دوهم دا چې بین المللي مرستې قطع شوې دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابع باندې دوی محدود پاتې شوي دي. هغه داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات په ټپ ودرېدل. فصل د صادراتو زموږ ډېرې میوې خرابې شولې، د کندهار میوې مثلا، شمالي میوې، جنګونه وو، مشکلات وو، او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسي راځي هغه هم له بده مرغه په موقع سره ګټه پورته نه شو، او ورسته شول ډېر زموږ میوې او زموږ د سبزیجات له بین لاړ. او بل ستونزه دا دی چې دا په خپل دوی په خپل نوی فرمانونه کې ځینې کارونه کړي دي چې دا په خپل د وارداتو مخنیوی کوي او احتمال د قحطی زیاتوي. د مثال په توګه دوی د تیتی اجازه تر اوسه نه دي ورکړي او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوي دي. نو کله چې تیتی نه شي پیسې مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستی نو مال نه راځي. چې مال رانغی قحطی کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي و وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې به واورې چې د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیې به له دې هم لوړې شي او ډېر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه له افغانستان د امریکا یو نورو بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو په بهیر کې مهم رول لوبولی د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. محمد بن عبدالرحمن السانی یو بهرنی لوړپوړی چارواکی دی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښار ته ځي. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن آخون په ګډون له یو شمیر چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالله‌الدین پرپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګونو د چلند پر اړه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامداره دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه داسې دا یو ښه سفر و، یو ښه مجلس و.
متقی وایي دې لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکي همکارۍ ستاینه وکړه. د د په وینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړی بهرنی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنی چارواکي لومړنی سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې یې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدکاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټ نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ یې دوام وکړ شاوخوا 144,000 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
افغانستان چې تر ډیره د کرنې پر سکتور ولاړ دی، سختې وچکالۍ هم له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان اقتصاد لکه څنګه چې مو ویل تر ډیره کچه په کرنې او موسمي ورښتونو پورې تړلی او د کرنیزو محصولاتو کمښت هم د دې هیواد ټولنیز اقتصاد ته زیان رسولی شي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له کبله سږکال د اوبو سرچینې هم کمې شوې دي. افغان بزګران وایي وچکالۍ د دوی پر حاصلاتو ناوړه اغېزه کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز یو لیکنه خبره کړې ده.
افغانستان سکل د 1990 او 1990 کلونو د طالبانو د واکمنۍ کلونو په څیر بیا هم له وچکالۍ سره مخ دی. د تیر په څیر سکل هم وچکالۍ کرنې او مالدارۍ ته زیان رسولی او د چارې تر ډیره د بزګرو او مالدارانو عواید کم کړي دي. یعقوب هغه بزګر دی چې د جوزجان په ولایت کې په کرنه بوخت دی. وایي سکل وچکالۍ ټول فصل ځپلی او هیڅ چمتووالی هم نه لري.
خوشحالی تاثیرات منفی گذاشته.
وچکالی منفی اغیزی کړي. کښت او کار ونه شو، نه واوره وه او نه باران، اوبه نشته. موږ له قحطۍ او لوږې سره مخ یو. د جوزجان د کرنې ریاست له موږ سره کافي مرسته ونه کړه تر څو جدي اقدامات وکړو. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
کومک خود را د افغانستان ادامه بده.
د ننګرهار یو بزګر رحمان وایي د وچکالۍ او د کرنیزو وسایلو د کمښت له امله بزګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د اوبو مشکل دی، لکه پروسږکال نه د سږني کال په حاصلاتو کې هم ډېر مشکلات شته. د کمبودیت زیات راغلی، ځکه پروسږ کال یو څه اندازه بارانونه اوبه هم ښې وې، سږني کال بارانونه هم نشته دی، اوبه هم کمې دي بیخي. او دلته د کروندګرو ډېر مشکلات دي. د اوبو د خانه چې بندونه باید دوی لپاره جوړ شي او د تصفیه شوي تخمونه ورته راشي، او بل د کروندې لپاره دوی د وسایطو مشکلات هم لري. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه دی، باید د وسایطو کې یو څه همکاري ورسره وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې افغانستان کې د سختې وچکالۍ له امله کرنیزه برخه زیانمنه شوې او له لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوشنبې ورځې په ناسته کې ورسره یو ځای شي او په روانو سختو شرایطو کې د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه نن دوشنبه د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو لپاره یو لوی کنفرانس جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو رئیس د وارداتو په برخه کې ستونزې لا ډېرې شوې، خو په صادراتو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. د وارداتو په وړاندې یو لوی خنډ هم د بانکونو د فعالیت درېدل دي. نور هل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه دغه هیواد ته د وارداتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي. وایي چې دا ستونزه په سم ډول د بانکونو له فعالیت سره تړلې ده. د دې خونې مرستیال یونس مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسمهال په کراچۍ بندر کې په زرګونو کانټینر ولاړ دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه لري.
سوداګر د بعض ستونزو انتقالات د پیسو د ستونزو سره مشکل دي، چې هغه هم بانک سره موږ همیشه په تماس کې، انشاءالله شاید د حل لارې پیدا شي. ولې زموږ 5000 کانټینر په کراچۍ کې باندې تقریبا دوه منې دمره چې اوس چلانېږي، په دې لحاظ چې موږ هغو ته ډپازیت 40% یا 50% ورکړ دي. ولې هغه کانټینران اوس هلته ولاړ پاتې دي؟ روغو چې د هغو هغه باقي منده پیسې رونه رسېږي، هغو کانټینرانو ته اجازه نشته.
ښاغلی مومند وایي ځینو کمپنیو چې مالونه پخوا اخیستي هغه را روان دي، خو د دې ستونزې په اړه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم اندېښنې لري. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي له یوې میاشتې راهیسې د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې شته.
په افغانستان کې د پیسو انتقال یو مشکل دی. د اسلامي امارت دراتک سره پیسې انتقالي کې نه خارج ته نو دغه مشکلات ایجاد کړي چې زموږ په وارداتو کې کمښت راغلی دی. او ځکه بعضی کمپنۍ نه چې مخکې مالونه اخیستل شوي هغه را روان دي، یا بعضی کمپنۍ چې کراچۍ کې په زرهاو کانټینرز دغه 30% پیسې کمپنۍ خارج ته انتقال شوي، 20% پاتې دي. کلام انتقال شي هغه هم را خلاصېږي او نور انتقالات د پیسو سره زموږ واردات کم شوي.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر راواخلو خو بریالي نه شو. خو په ورته وخت کې بیا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونې چارواکي په دغه موده کې د صادراتو د پراختیا خبره کوي. دوی وایي د دغه هیواد ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص دي او په دې برخه کې ستونزه نشته. د یادې خونې مرستیال یونس مومن په خبره یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې له تورخم بندر څخه 302 او له سپین بولدک څخه له 200 زیات موټره صادرات شوي چې تر ډېره وچه او تازه میوه پکې وه. له نن څخه شاوخوا څلور اونۍ وړاندې طالبان د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو واکمن شول. په دې بدلون سره بانکونه او صرافیانو هم خپل فعالیتونه ودرول. ونې وړاندې بیا صرافیانو او بانکونو د بیا فعالیت خبره وکړه او د افغانستان بانک لخوا بانکونو ته لارښوونه وشوه چې هر شخص په اونۍ کې یوازې د $200 یا هم د ₹60,000 د ویستلو اجازه لري، خو لا هم په دې برخه کې عام خلک او سوداګر د ستونزو خبره کوي.
دغه راز د کندهار سوداګر هم وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه به له دې هم لوړې شي او ډېر نور خلک به هم له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
په دې اړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ. خو اوس یوه بله موضوع. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وی ویل نجونې محصلانې کولی شي د شرعي حجاب او د پردې تر شا له سکرین څخه په استفادې د نارینه ښوونکو درسونو ته کښېني. نور په دې راپور کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولی په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړې.
خزینه محصلینو لپاره خزینه استادان یې دا برابرې کړو، خو بیا په کوم ځای کې نهایي زیات ضرورت مخې ته راغی کنه، بیا نارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړي شي کنه. هلته د شرعي حجاب هغه لحاظ دا ضروري و دی، پردې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوو. د هلته به د سهولتونو برابرولې د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانیستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پوهنتون کې چې د ځای له لحاظه د صنفونو د ټولګیو د کافي اندازې نشتون له لحاظه او همدغه ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادان هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسئله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بیل درس وایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیا میں داس ویته امریکا چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کشته تا یا $1,000,000 افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزی بند کړه او نو دا عوامي قتل کړه ولوجې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی نو نور څه شی دي. بل بشري مرستې بند کړي دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دي. د دې نه اعتباید چې په افغانستان باندې کم بمونه راغورځولي وایي چې دا غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وایي لاړه به ښه وو. نه دا هغه د لوږې او د تندې نه تړپېږي او په عذاب کې مري.
السلام علیکم. دا د رادیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا په ازبکستان کې چې کومو غدي پیلوټون دي نه ډېره پیلوټون نه خدای تعجیزات وسلې وغوښتلې او پیلوټون خې نه وغوښت. نو دوی به د حکومت په څه کې نه دی پیلوټ غوړي نه دی سه منصب غوړي نه دی عسکر غوړي والا دی دی ته وکی نو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.